په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په روانه یو ساعت خبرونه کې بعد پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي اسلام آباد ته سفر، د قومي اسمبلی لخوا په ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره د قانوني مسودې منځوري ورکولو، د پاکستان پر سیاسي حالاتو او خیبر ضلع ته د عدالتي نظام غځولو ترڅنګ یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر څه اول د دې ساعت خبرونه چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کوي.
لومبې د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان لپاره د افغان ولس مشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی نن اسلام آباد ته ورسېد. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو څانګې په میرالي کې د وژل شوو څلورو ښځینه کارکوونکو په شوه تحصیل کې د وسله والو لخوا د لسو کسانو د اغوا کېدو خلاف لاریون کړی، او طالبانو خپلو غړو ته ویلي چې د بهرنیو جنګیالیو له برتي کولو ورته له پناه ورکولو ډډه وکړي. اوز خبرونو تفصیل، د پاکستان لپاره د افغان ولس مشر ځانګړی استازی محمود عمر داوودزی نن اسلام آباد ته ورسید. د مشر دوی خبریال وایي چې داوودزی به له پاکستاني چارواکو سره په افغان سولې پروسه خبرې کوي. د افغان ولس مشر ځانګړی استازی به د سولې پروسې په اړه د پاکستان او افغانستان امن کمیټې په غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب هم کوي. دغه کمیټه د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د پاکستاني وزیر اعظم تر سفر وروسته جوړ کړل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې مذاکراتې مونو له نږدې 15 اونۍ وروسته د فبروري پر 2 سره ولیدل. د افغان حکومت مرکزي ټیم په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی وو. بلخو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې په یاد ناسته کې د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې ناستو ته دوام ورکړي. د سولې مذاکراتي ټیمونو په داسې وخت سره وکتل چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو انتقاد د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو څانګې پرون په میرالي کې د وژل شوو څلورو ښځینه کارکوونکو په شوه تحصیل کې د وسله والو لخوا د لسو کسانو د اغوا کېدو خلاف لاریون کړی. احتجاج کوونکو پر پوځ او حکومت غږ وکړ چې دغو کسانو د بازیابۍ لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور بیا مشال ډوته وویل چې په اغوا شوو لسو کسانو کې یې څلور خلاص کړي او د پاتې شپږو د بازیابۍ لپاره کوششونه روان دي. بلخ امنیتي چارواکي وایي د ښځینه کارکوونکو په وژنه کې ککړ وسله وال وژل شیبه د پاتې نورو خلاف یې ځانګړي عملیات پیل کړي. په شمالي وزیرستان کې د فبروري پر 2 وسلوالو د یوې غیر سرکاري ادارې څلور کارمندانې وژلې وې. په هماغه ورځ په شوه کې وسلوالو لس کسان تښتولي وو چې وروسته پکې څلور خوشې کړل شول. د دغو دواړو پیښو ذمواري چا نه ده منلې. لاهور هایکورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او مسلم لیگ نن مخکخ حمزا شهباز د ضمانت درخواست منظور کړی دی. د پاکستان ډان رسپانه وایي چې په منی لانډرنګ یا تورو پیسو سپینولو په کیس کې د نیول شوي حمزا شهباز د ضمانت په درخواست نن اوریدنه وشوه. د احتساب قومي ادارې نیب لخوا ځانګړی څارنوالو سید فیصل رضا بخاري وړاندې شو. د حمزا شهباز لخوا وکیلان اعظم نذیر تارړ او امجد پرویز وړاندې شول. عدالت د دواړو خواوو لخوا د دلایلو تر اوریدو وروسته د حمزا شهباز درخواست منظور کړ. ورته یې د 1 کروڑ روپو د 2 ضمانتي مچلکو د جمع کولو امر وکړ. عدالت د جیل چارواکو ته امر کړی چې د مچلکو تر جمع کولو وروسته حمزا شهباز خوشي کړي. بلخو د مسلم لیگ نون یو غړي اتا تارړ په لاهور کې له خبریالانو سره هم نن په خپلو خبرو کې ویل چې حمزا شهباز له 13 میاشتو راهیسې په ناحق قید وو او پرې د 1 روپۍ کرپشن نه دی ثابت شوی. طالبانو خپلو غړو ته ویلي چې د بهرنیو جنګیالیو له برتي کولو ورته له پناه ورکولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړون سره د طالبانو د ژمنتیا په اړه شکونه کېږي. د دې تړون له مخې طالبان به د القاعده په څېر له ترهګر ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبانو پرون په خپل بیان کې ویل ټولو مشرانو مجاهدینو ته امر کوي چې په خپلو سپونو کې پر خپل سر د بهرنیانو له شاملولو ورته له پناه ورکولو ډډه وکړي. دې ډلې خپلو جنګیالیو ته خبرداری ورکړی چې که چا هم داسې هڅه وکړه نو له خپلې دندې به لرې کیږي، ډله به یې ختمیږي او د لا نورې سزا لپاره به یې د جنګي چارو کمیشن ته وړاندې کوي. د تیر کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې ټول بهرني ځواکونه به د 2020 کال د مې میاشتې پورې له افغانستانه وځي، چې په بدل کې به یې طالبان له القاعده سره د اړیکو کوشلولو او څه قسمه بارنه ترګرو ته د پنانه ورکولو په څیر امنیتی زمرتون ورکوي. خو افغان امریکایي چارواکي په طالبانو نیوکه کوي چې لترګر ډلو په خاص وګل خده سره یې خپل اړیکو ته دوام ورکړي، بل خو طالبان دا تورونه رد کړي دي. تر دې مهاله مشال خبرونه.
خبرونه مده مشال ویډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی د اسلام آباد په سفر دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي دی لا د کم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د تشدد د مخنیوي قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. د پاکستان سپریم کورټ د سینټ د راتلونکو ټاکنو د طریقې کار په اړه د یوې مقدمې اوریدنه کوي. د حکمران ګوند یو سینیټر وایي
سینیٹ کے جو کمیٹی آف دی ہول جوڑ سے ہو تو نو دا خبر کڑے دے چھ دا سے اوپن ووٹنگ دے پا طریقہ سر ہوشی دوس عمران خان صاحب دا خبر کئی دا دے ضروری دے پاکستان مقت لو دا پارا.
دا قبائلی زلو زنی دا صوبائی اسمبلی غڑی دا ترقیاتی فنڈونا دا نمیلاوی دو گیلہ کوی. دا مومند زلی یو استاذ نثار مومند وائی
زمن په علاقو کې دغه کار مکمل ضرورت ته خواهی د اپوزیشن په اړه کې دغه تزار اکور کړه. دا مر سره زیاتې نه ده د حلقې د عوامو سره دی.
او په کورما کې شوی زمینی ټاکنو کې د مبینه درغلۍ او پرزت پرون په صده کې احتجاجي مظاهره وشوه. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استاذ محمد عمر داودزی په درې ورځني سفر نن اسلام آباد ته راغلی. نوموړی به د خپل سفر پر مهال د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاذ محمد صادق او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نه علاوه نورو پاکستانی چارواکو سره ویني. د نوموړي پاکستان سفر په حقله په تیره ګړۍ کې مو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې وې. راځئ چې وایو.
د افغانستان د ولسمشر د پاکستان لپاره استازي د یو پلاوی مشر اسلام آباد ته رسیدلی دی چې په اسلام آباد کې افغان سفارت او پاکستانی چارواکو د دې تصدیق هم مشاهده ریډیو تکړه دی. د دې ورځنی سفر دی او هغه کې به د پاکستان خارجه وزیر سره شاه محمود قریشی سره د ملي اسمبلی قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره نور غونډې لري. او دلته به د سفر اهداف بیان کوم چې دا د دې سفر بنیادی هدف د پاکستان او د افغانستان مابین په صلح باندې خبرې دي، د پاکستان په رول باندې خبرې دي. او دلته به یو دا هم خبره وکړم چې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19مه چې کله کابل ته په سفر تللی وو او پاکستان او افغانستان یو ګډ اعلامیه خبره کړې وه، بیا د هغې وروسته د پاکستان او افغانستان دوه کمیټې جوړې کړې دي. یو د صلح په اړه باندې چې د هغې د اوس غونډه به کېږي د عمر داودزی، د هغې مشري د هغه طرف نه د افغانستان د ولسمشر د ځانګړي استازي کې او د پاکستان نه محمد صادق کوي د افغانستان لپاره، او بل سیکیورټی چې کومه کمیټه ده د امنیتي چارو په اړه باندې نوې کې استخبارات د پاکستان او افغانستان او فوجیان پکې دي. دا یې غونډه رانه ده. دا د هغه په تناظر کې دا خبرې کوي. د دې اهمیت یو بل دان دی چې دا اول ځل دی چې پاکستان او افغانستان اوس د صلح په اړه باندې مخامخ خبرې کوي. ماضي کې به د پاکستان د افغان صلح په اړه باندې خبرې امریکا سره وي او طالبانو سره به. نو اوس یو درې اړخیز د جوړ شوی چې درې واړو سره خبرې کوي. نو بهرحال دا مهم دی او د افغانستان د پاکستان په اړه باندې خپل نظر دی، ګیلي شکایتونه هم دي. په دې باندې به دلته خبره کیږي ځکه چې ماته یادی کې چې کله په اکتوبر کې عمر داودزی دلته هغه وخت دی خبره کړې وه چې پاکستانیان ورته غیر رسمي ویلي دي چې په دې کال د تیر کال تر پای به اوربند اعلان شي 2000 کال، لیکن هغه کار مجبوره. دا مهم پرمختګ ځکه دی چې په دې وروستو کې د پاکستان د مرکز اسلام آباد د افغانستان د صلح په اړه باندې د هلو ځلو مرکز وو. دوه ورځې وړاندې د قطر ځانګړی استازی چې افغانستان کې دغه یو رول دی په صلح کې هلته هغه موجود وي، ماجد الکهتانی په نامه باندې هغه دلته داغه نمخ کې د روسیې ځنګړې استازي د افغانستان لپاره زمیر کابلوف دلته و، بیا د امریکا د مرکزی کمانډې مشر جنرال مکینزی په اسلام آباد کې دلته په پاکستان کې و. نو هلې زره زیاتې شوې چې څنګه د سولې په دې خبرو کې دا مشکل حل شي، او د سولې د خبرو کې په قطر کې چې یو ډېر رو روانې دي دې کې څنګه دا ګړندې شي.
اوریدونکو، طاهر خان وو د اسلام آباد نه د پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی د اسلام آباد سفر په حق له تفصيلات درکول. راځو د بل ریپورت طرف ته. د پاکستان قومي اسمبلی په ماشومانو د تشدد د مخنیوي قانوني مسوده منځوري ورکړې ده. دغه بل د مسلم لیگ نون ګوند قومي اسمبلی غړي مهناز اکبر عزیز تیر کال وړاندې کړو چې پرون یې اسمبلی منځوري ورکړه. دغه بل کې راغلي چې هر هغه تن چې عمر یې د 18 کالو نه کم وي ور باندې تشدد کوونکو ته به سزا ورکول کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو د دغه قانون هرکلی کړی دی او وایي دوی له وړاندې نه دغه شان قانون غوښتو، او اوس که قانون عملي شي نو ورسره به د ماشومانو بدني او ذهني استحصال مخنیوی وشي. شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
دغه بل 2000 کې د مسلم لیگ نون سره تړاو لرونکي د اسمبلی زنانه غړي مهناز اکبر عزیز وړاندې کړو، او پرون چې دغه بل منظوري دوه ته وړاندې شو نو د انساني حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاري په دغه بل هیڅ اعتراض ونه کړ، چې له هغه وروسته په اتفاق سره دغه بل د قومي اسمبلی نه منظور شو. دغه بل کې د تعزیرات پاکستان یا د هغه قانون چې تر لاندې انساني عملونو لپاره جرم سزا او جزا مقرره وي، دغه قانون د یو کم نوي ماده د ختمېدو سفارش شوی. دغه ماده کې راغلي چې ګنې هر هغه مشر لکه پلار، استاد او یا کومبل ماشوم ته جسمانی سزا ورکولی شي، خو دغه سزا به د ماشوم د اصلاح لپاره وي. خو داسې هم نه چې ګنې ماشوم ترې نه مړ شي یا د وجود کومه حصه دومره زخم شي چې د ماشوم د مړ کېدو سبب جوړېدای شي. د مسلم لیگ نون د ګوند قومي اسمبلی غړي مهناز اکبر عزیز د بل تر مخه چې بیا هم په ماشومانو تشدد کیږي باید د قانون دغه ماده ختمه شي، ځکه د تشدد مخنیوي کې مشکلات پیښیږي. په ماشومانو د بدني تشدد ډېر پیښي د سکولونو او دیني مدرسو دننه رپورټ شوي، او ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي عمران ټکر وایي دا قانون ډېر ضروري چې په ماشومانو تشدد ختم شي.
نو دا آل فارمز خبره چې کله راشي نو هغه کې بیا هر ځای راځي، لکه هغه کې کورم راځي او دا کارونو زینه په کې هم راځي. بعض وخت کې بعض زینو کې خپل پلارانی که مرانی پلارانی یا مرانی بچی وي نو هغه ډېر سختې سره ډېر ظلم سره خپل بچو باندې تشدد کوي، تر څو پورې چې ماشوم خبره نو ماشوم د بین الاقوامي معاهده چې کم پاکستان پر دستخط کړي دا هغه تر مخه دا 13 کالو نه کم
دغه بل تر دې دمه یوازې د اسلام آباد دننه په ماشومانو د تشدد د ختمولو لپاره دی، ولې نور صوبې هم د دغه شان تشدد مخنیوي لپاره قانون سازي کولی شي، او سند صوبې له دې نه وړاندې هم دغه شان یو قانون منظور کړی دی. پرون منظور شوی بل لپاره د پاکستان پیژندلي سندرغاړي او سماجي خدمتګار شهزاد رائے هم ډیر کوششونه کړي، او شهزاد رائے زندگی ټرست یا ژوند بنسټ جوړ کړي او خیریه کارونه هم کوي. څلور ورځې وړاندې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر هم یو ټویټ کړو چې پکې د شهزاد رائے کوششونه ستایلی. د کمیونټي سکول یو استاد رابیا خان وای دی چې سبق وایرو استادانو به د دې په شمول نورې ټولې جنکۍ په لختو او یا چکو وهلې، او دا به ډیره خفه کېده. خو نن وختونه چې دا استاد ده په ماشومانو تشدد هیڅ کړه نه کوي.
بلې استادانو له پکار ده چې وړو باندې داسې تشدد نه کوي. دې سره خو د ماشوم د سکول نړ هم توریږي، او نرمي سره پکار ده لکه خصو لک ماشوم ته په دلاسه سبق خودل پکار دي. او بل دا استادان چې دا کوم ماشومان لګ کمزوري اغوی ته دا هم وای چې بس مرزه یو پریده یو کور کینې په دې سره د ماشوم ذهن نور هم خرابېږي، او به د پرهودلو لکه جوګشي خاص کر سرکاري استادان چې بس مو یې سبق مرزه او کور کینې.
مشاهده ډیو کوشش وکړو چې دغه بیل یو کاپی او مصوبه تر لاسه کې خوده غشن ونه شو. البته د پاکستان د انګریزي ژبه ورسپانډ دغه خبر سرخی داسې لیکل چې تاریخي قومي اسمبلی په اسلام آباد پلازمینه کې په بدني تشدد پابندي ولګوله. جی ټی وی په خپل ټوټر پانه د قانوني مسوده ځینې برخه لیکل دي چې پکې په ماشومانو بدني تشدد ورته سپکې خبرې کول، دړکه ورکول، یارول، ویښتونه نیول، په کاشوغه او یا کوم بل څیز وهل، تودی اوبه پرې اچول او غوږونه نیول به قانوني جرم وي، او هر هغه تن چې په ماشومانو تشدد کوي کله به هم ورته سرکاري نوکری نه ملاويږي. دغه بل خود قومي اسمبلی نه منظور شو، خو له دې وروسته به سنټ ته وړاندې کیږي چې هغه ځای دا منظور شي نو هغه وروسته به په دې قانون عمل ممکن نشي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وای دوی لا د کم ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. نوموړی وای پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بلخوا د غورزنګ ځنې غړي بیا وایي چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روانې دي، خو لا هم حتمی شکل نه دی ورکړل شوی. دوی وایي د دې لپاره سیاسي ګوند جوړوي چې په صوبایي او قامي اسمبلۍ او بلدیاتي حکومت کې خپل استازي ولري، چې دا رنګ دغلته هم د خپلې سیمې خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. خو د غورزنګ یوه مخکښه سنا اعجاز وایي چې په پارلمان کې دغه کار له وړاندې پښتانه قام پرسته ګوندونه کوي، نو د بل ګوند جوړولو ته هیڅ ضرورت نشته. نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې.
د پښتنو ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ به وي. منظور پښتین له دې پښتنې په ځواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي، په سه شنبه مشالې ډوته وویل کېدی شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته بند نه دی، نه ګوند جوړېږي. هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي، نه په دې وکړه باندې په خپلو ملګرو کې چا سره رسمي خبره نه سره کړې، نه خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه دغه منشور دی. که چېرې په دې باندې رسمي بیان راشي، بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري بیس وي خبره وي بیان وي ځواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیئر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی، دا ګوند نه دی، نه ګوند جوړېږي.
بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن داوړ په درشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین او محسن داوړ پر یاد موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قامي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي.
لکه چې کوم د نوې پارټي خبره ده، د حوالی سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده، ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې لکه نه چې پی ټی ایم جوړ شوی، نو ځینې ملګري غواړي چې یو سیاسي څانګه ولري. خو د پی ټی ایم مخکښه سنا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي، نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قام پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډېرې نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو، ګوندونه عہدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې. او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي نو خامخا زمونږ لارې به جدا کیږي. بیا به مونږه تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي، کاغه منظور پښتني کاغه هر څوک زمونږ د افرادو سره سر کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي، د پښتون د ژغورنې غورزنګ د پاره وي، نو بس مونږ باغی سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې د 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو، دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې د لماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار ته د سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو د خلک نه تنګول کیږي او لا درک کړل شوي کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قامي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد ویناو کولو تور دی، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
له 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ویډیو اخري خبری غړی خبرونه اوري. پاکستان سپریم کورټ دا مهال د سېنات د راتلونکو ټاکنو د طریقې کار په اړه د ایوی مقدمه اوریدنه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ سېنټر رضاربانی د ګل پورز دی عدالت ته وویل کپری کړه د حکومت په حق کې وو شو نو نوې سېنټران باید د اسمبلی د غړو د پټو رائے پر ځای په ښکارا رائے منتخب شي، نو په سیاست او حکومتي چارو کې به د هیواد د استخباراتي ادارو نفوذ نور هم زیات شي. بلخوازنی پخوانی او وسنی سېنټران هم ورته اندېښنې لري. خود حکومتی ګوند تحریک انصاف یو سېنټر بیا وایي چې د سېنټ په ټاکنو کې په پیسو د رایو اخستلو مسلې ایوازنې حل د ممبرانو ښکاره ووټ دی. پر دې موضوع د هارون باچا رپورت واوري.
پاکستان سپریم کورټ دا مهال د هیواد د سېنټ د راتلونکو انتخاباتو د طریقې کار ټاکلو لپاره د یوې مقدمې اوریدنه کوي. حکومت په دې ډل کې یو صدارتي آرډیننس جاري کړی او له سپریم کورټ یې غوښتي چې د اسمبلیو د غړو د ښکاره رایو له لارې د سېنټ ټاکنو لپاره حکومت ته لارښوونه وکړي. د همدې مقدمې د ګل ورځې اوریدنې ته چې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د عدالت یو 15 کسیزه بینچ کوي، د پیپلز ګوند یو مخکښ سېنټر رضا ربانی په خپل وینا کې ویر ښکاره کړه چې که د سېنټ ټاکنې د ممبرانو په ښکاره رایو شي نو د هیواد استخباراتي ادارې به نورې هم وتوانېږي چې د ولس منتخب استازي وویروي، وغولوي او د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایې پرې ورکړي. د نوموړي په خبره د ښکارا رایو حکومتي وړاندیز د پاکستان د اساسي قانون د 216 مادې د روح خلاف دی چې وایي د قومي اسمبلیو هم سېنټ ټاکنې باید په آئین کې د ورکړل شوي طریقه کار مطابق وشي. سېنټر ربانی ټینګار وکړ چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو او هم ټولنې د پیاوړتیا لپاره ضروري ده چې چارې یې له آئین سره سمې مخته ولاړ شي. پخوانی سېنټر او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک د سېنټ د اوسني چیرمین د انتخاب او وروسته پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد د ناکامه تحریک په یادولو سره وایي له 1300 کلونو راهیسې د پاکستان په سیاست کې د ډیپ سټیټ یا د هیواد د استخباراتي ادارو رول سیوا شوی دی.
شپږاتو کالونه موږ وینو چې د سېنټ په انتخاباتو کې مداخلت کیږي. دا وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم شوی نه و. بلوچستان کې د هغوی صوبایي حکومت دې لپاره ړنګ کړی شو چې د صوبایي اسمبلی ممبران چې د هغوی د ګوند چې هغه د ګوند نه وځي او آزاد ممبرانو په توګه هغوی ووټونه واچوي په سېنټ کې او د سېنټ اوسنی چیرمین چې دا په دې طریقه باندې منتخب شو بیا چې اپوزیشن د ده خلاف عدم اعتماد وکړو نو رایه کې بیا هغه وکتل نو دې کې دا و چې منله توانه په سېنټ کې شته. رضاربانی صاحب تشویش په خپل ځای ټیک دی هغې خلکو ته چې لاس وهي په دې کې خصوصا سرکاري ادارې نو هغوی ته به یو موقع ملو شي چې د خپلې خوښې کسان به هم راولي او د سیاسي ګوندونو د واقعي نمایندګانو په ځای باندې د جاسوسي ادارو نمایندګان راشي نو د هغوی د راتلو سره به د پارلیمان هغه مقصد ختم شي.
د پاکستان سېنټ د 250 غړو آئینی موده د راتلونکي مارچ میاشت پر 11 ختمیږي. پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د مارچ پر 3 به د نو سېنټرانو لپاره انتخابات کوي. د سپریم کورټ چیف جسټس هم الیکشن کمیشن ته ویلي چې د سېنټ انتخاباتو ته د پلان مطابق تیاری وکړي. په مارچ کې له سېنټ وتونکي د پښتونخوا ملي او عامي ګوند سېنټر عثمان خان کاکړ مشال لډوي ته وویل د هیواد په سیاست کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او د سېنټ په انتخاباتو کې د پیسو د عمل دخل اندېښنې پر ځای دي او ځکه نو د ګوند غواړي چې د سېنټ غړي هم باید نیخ په نیغه د ولس پر رایو وټاکل شي.
اگر دنیا کې دا مشهور د پاکستان یو ډیپ سټیټ دی، پښتونخوا ملي او عامي ګوند دا دریز دی چې د سېنټ الیکشن دا ډایرکټ د ولس د ووټ وخت دی چې لکه د قومي اسمبلی ووټ چې اخیستل کېږي نو دا د پیسو مستب هم نه وي، معنا ایم پی ایس خرڅېږي. نو ربانی صاحب چې کوم دلایل ویلي دي هغه ډېر سمې ویلي دي. بیا به سبا دا مطالبه یې چې هر ووټر چې بلدیاتو کې صوبایي اسمبلی کې قومي اسمبلی کې دا به هم ښکاره ووټ اچي چې کوم پیسو والا دي، ټوپک والا دي، انټلیجنس ادارې دي، زور به اچي بیا وسه خلکو باندې. نو لازم ډایرکټ له ولس څخه ووټ اخیستل دا رنګه په کار دي سنټران د پارم ووټ وسي مردارنګ آئینی ترمیم غواړو.
خو په سینټ کې له خیبر پختونخوا د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړي محسن عزیز د فبروري پر 23 مشال لري ته وویل مسلم لیگ نون نو هم پیپلز ګوند په خپل حکومتي دورو کې د سینټ د انتخاباتي پروسې د شفافه کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د نوموړي په خبره اوس دغه کار عمران خان کول غواړي نو اپوزیشن ګوندونه خامخا مخالفت کوي.
خپل سیټ والی التا بیا نہ کنٹریبیوشن نہ لا میکنگ کے حساب علی تو موږ چې کم لابیز دے هغه کې دا خبره کیږي چې فلانے سړی چې پارٹی لیڈرشپ ته پیسې ورکړي او فلانے سړی دې باندې یو ووټ یا خاصه دی پته باندې سلور ووټونه یا خاصه دي. سینیٹ کے یو کمیٹی آف دی ہول جوړ شوی ہو تو نو دا خبره کړي چې بھائی دا اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ دے چې دې ته یو کنزل کیږي اور سر سے کول غواړي خبره دا شوی چې دا سے اوپن ووٹنگ دے پر طریقے سر ہوشی پارٹی لیڈرشپ آگا ووٹ کرتے ہی نوز عمران خان سے دا خبرہ کئی آرڈیننس ہم شوی دے اور دا کورٹ دا خبرے تری دی کلین سیاست راشی دا دے ضروری دے پاکستان مخت لو دا پارا.
د ګل رزید مقدمه اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد وویل په تیر وختونو کې په یو شمېر هیوادونو لکه جرمني، بلجیم، فرانسا او حتی آیرلند کې چې ضرورت پیښ شوی نو هلته خبره د پټې رائے پر ځای ښکاره هغې ته تللې ده. خود پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د سپریم کورټ جرګه غیتا په خپل دلایلو کې زیاته کړه چې عدالت د سینیټ له انتخاباتو د درغلیو ختمولو په مخه د ښکارا رایو په حق کې پریکړه وکړه نو دی به په کلار کې ننی او له یو شمېر اعتراضي درخواستونو سره به د عدالت مخې ته ولاړ وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د اخري خبري غړي د لړمبي نمایي اخري ريپورت دراورو په کورم کې د فروري پر 19 په شو زمني انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد پرون په صدا کې احتجاجي مظاهره وشوه. دا مظاهره د جمعیت علماء اسلام فی ګوند پلویانو کړې وه او د بیا انتخاباتو غوښتنه یې کوله. دوی تور پورې کړو چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې ده خو چارواکي بیا د درغلیو تورونه ردوي او وایي انتخابات شفاف ول. نور تفصیل د طارق اورگزای پر رپورٹ کې
دا ناری د کورمې په صدخار کې ځای خلک ته د انتخاباتو پر وخت مبینه د شیو درغلیو پر ضد د احتجاج په توګه وهي. دوی د یاد خار په مرکزی چوک کې پرون رغون شي ول چې مشري د جمعیت علما اسلام فی ڈلے کولا. دا یاد ڈلے زائی مشر مولانا روح اللہ وائی حغلتا انتخابات دے بیاوشی زکا چی درغلیو را پورنا تر رات لو رستا نتیجہ مشکوک گرزد لے.
ټول علماء کرام تاسو سره مخاطب شو تاسو تفصیلی دغی دان دری را خبر شوی و تفصیل سر دلتا کے ٹولو در تا بیان کرا لہذا مون دغا الیکشن پا حص صورت نتسلیمو لہذا دی جمعیت علماء اسلام مجلس عاملی قائدینو مشاورت جلی دے.
پا انتخاباتو کی دا جمعیت علماء اسلام فی امیدوار محمد جمیل وای داسې ټکانه چې عوامي منډیټ پکې غلا شي هیڅ کله منلو ته تیار نه دی. محمد جمیل الزام لګوي چې په انتخاباتو کې درغلیو ته حکومتي مرسته حاصله و نو ځکه دوی د احتجاج لار خپل کړه. بلخوا د 45 حلقے د انتخابات کمیشن ځای مشر خورشید عالم د ټاکنو پر وخت د درغلیو خبره ردوي او وای هر څه په شفاف طریقه کړی. چارواکي زیاتوي کچا سره د درغلیو ثبوت وی نو هغه د عدالت توڑان دی کړی چې قربان دي قانون مطابق کاروي وشي.
انکه دوی ته پوری یو شکایت نه راغلی او یو شکایت نه راغلی په الیکشن پر چې کوم شکایت راتلو نه زنګا مانیټرینګ ټیم ریټرننګ افسر کول با هغه په موقع ځان بچو او هغه به د شکایتو لګي دي کې رس جوړ شوی دی یو دی کې لکه پورینګ پروسس فلو دی شکایت نه راغلی چې هلته چکا ریزایننګ افسر لکه میرر بخش ادار کړی دي یا پیپری خرابی کړی دي یا هغه بل طرف استعمال دی ایون الیکشن نه بعد هم نه راغلی.
په 45 حلقه کې د جمعې پر ورځ د کامی سیمله چوکې لپاره انتخابات شي ول چې پکې د ختمی نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف پارټۍ ملک فخر زمان بنګه 14928 شوټونه په اخستو اول مقام ترلاسه کړی دی. د جمعیت علما اسلام فی محمد جمیل 15809 ووټونه اخستی چې داسې د هغه دویم پوزیشن راغلی. طارق اورگزے مشال ریڈیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اخري خبري غړی خبرونه اوري. زمو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار نه هو تر د ماخام شپږ بجو پورې نیخ په نیغه اوریدل شي. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوي. سره لم مومن بدرته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د پاکستان لپاره د افغان ولس مشر ځانګړی استازی محمد عمر د حسین نن اسلام آباد ته ورسېد. مشر د خبریا لوی چې د حسین بل پاکستاني چارواکو سره په افغان سولې پروسه خبرې کوي. افغان ولس مشر ځانګړی استازی به د سولې پروسې په اړه د پاکستان افغانستان امن کمیټي په غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب هم کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو څانګې پرون په مریلي کې د وژل شوو څلورو خزینه کارکونکو په شوه تحصیل کې د وسلوال لخوا د لسو کسانو د غوږ کېدو خلاف لاریون کړی. احتجاج کوونکو پر پوځ او حکومت لږ وکړ چې د کسانو د خوشي کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. د شمالي وزستان د پولیسو مشر شفیقالله ګنداپور بیا مشلګو ته وویل چې په غوږ شوو لسو کسانو کې یې څلور را خلاص کړو. د پاتې شپږو د بازیابۍ لپاره کوششونه روان دي. لاهور های کورٹ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او مسلم لیگ نن مخکخه حمزه شهباز د ضمانت درخواست منظور کړې ده. د پاکستان ډان رسپانډ وايي چې په منی لانډرینګ یا تور پیسو سپینولو په کیس کې د نیول شوي حمزه شهباز د ضمانت پر درخواست نن اوریدنه وشوه. طالبانو خپل غړو ته ویلي چې د بهرنیو جنگیالیو له برسي کولو ورسره له پناه ورکولو ډډه وکړي. دا براسې حال کې دا چې تیر کال د امریکا او طالبان ترمنځ له شوي تړون سره د طالبانو د ژمنتیا په اړه شکونه کېږي. د دې تړون له مخې طالبان بدل کړه په سیر له ترګ ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبانو پرون په خپل بیان کې ویل ټولو مشرانو مجاهدینو ته امر کوي چې په خپلو سکونو کې پر خپل سر د بهرنیانو له شاملولو او ورسره له پناه ورکولو ډډه وکړي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. رازو د ریپورتونو طرف ته ایران اعلان کړی دی چې سر لننه د خپلو اټومي تاسیساتو ناڅاپي تفتیش ته اجازه نه ورکوي. دریو اروپایي هیوادونو چې له ایران سره یې په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړی وو د تهران دا پریکړه غندلې او دا یې د تهران له کړو ژمنو سرغړونه بلل ده. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې د دغه هیواد د اټومي تاسیساتو له ناڅاپي لیدلو سره یې مخالفت کړی دی. دا درې اروپایي هیوادونه وایي چې دا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال د اټومي تړون دښمنو یوه برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې په تهران کې خبریالانو ته پرون وویل چې هغه اضافي پروتوکول چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ناڅاپي تفتیش اجازه یې ورکړې وه هغه بند شو.
له نن سهاره دا قانون اجرا شوی. هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته د فبروري په 15مه استول شوی موږ په رسمي ډول اعلان کړی چې د فبروري له 23 سهاره به دا قانون پلی کیږي.
د تهران له دې پریکړې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ تشوي تړون په تړاو واټن پسې زیاتی شي. له دې تړون څخه په 2013 کال کې د امریکا حکومت بهر شو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غټ بیان کې د سیشن بی پروزویل موږ ډیر خوشاله یو چې ایران سرلننه اضافي پروتوکول څنډوي. په دې بیان کې له ایران څخه غوښتل شوې دي چې له هر هغه اقدام څخه چې شفافیت کموي ډډه وکړي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د بشپړې او په وخت همکاري ډاډ ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي بیا ویلي دي چې له اټومي قضیې به پښان شي او د یورانیمو د غني کولو هڅې زیات شي. روس تر دې چې په جنوري کې جو بایدن د امریکا ولسمشر شو د واشنگتن او د هغه لیبیډیت شریکان هڅه کوي چې امریکا بیرته د ایران له اټومي تړون سره یو ځای شي او پرې نشته چې ایران اټومي وسلې تر لاسه کړي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې عمومي رئیس پرون د هغې موافقې جزئیات بیان کړل چې د اونۍ په پای کې له ایراني چارواکو سره کړې وه. د دې له مخې تهران منلې ده چې د ناڅاپي تفتیش له لغوه کېدو وروسته به هم تر دریو میاشتو پورې د یو شمېر څارونکو مخه نه نیسي. رافایل ګروسي د اټومي څېړنو په ارتباط د امریکا یوه څېړنیز مرکز سره څرګنده کړه چې مهم فعالیتونه به د شوې موافقې تر وخت پورې څارل کېږي. د ایران بنسټپالو پر ولسمشر حسن روحاني د اټومي څېړنو لپاره فشار زیات کړی دی. د دوشنبې پر ورځ پارلمان د حکومت پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ویډیو اورئ. زو قبایلی زلوتا قبایلی ضلعونه د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره منتخب ځنی استازي وای په 2019 کال کې د انتخاباتو ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې وه چې د سیمو د پرمختګ لپاره به ورته فنډونه ورکوي. خو د دوی په وینا شاوخوا شل میاشتې تیرېدو باوجود اعلی وزیر خپل ژمنه پوره نه کړه. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند پارلماني استازي نوابزاده فرید صلاح الدین بیا وایي د کمیټې په دې وروستۍ غونډه کې د پخوانۍ فاټا زنغړو د فنډونه د نه ملاوېدو ګیله کوله. خو د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه نه یوازې دغه تورونه بې ځایه وبلل، بلکې د اپوزیشن ګوندونو استازو په سیمو کې د ترقیاتي کارونو اسنادونه یې هم کمیټې ته وړاندې کړل. تفصیل په دې رپورت کې. له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی میر کلام وزیر ادعا کوي د کله نه چې د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی نو حکومت ورته په سیمه کې د پرمختیايي پروژو لپاره فنډونه نه دی ورکړي. د فروری پر 3مه مشال ویډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل انتخابات ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې وه چې د سیمې د پرمختګ لپاره به ورته فنډونه ورکوي. خو د ده په وینا شاوخوا شل میاشتې تیرېدو باوجود اعلی وزیر خپله ژمنه پوره نه کړه.
او سمبل تدا حال نه نو په قانون ته ځکه چې موږ نه پاجې راځي ته کوم څه دي کم په کار دی دا د اوس کای چې دوی اول نه یو کم په 2000 روپې کې دی په کې هم د دوی د خوخه چې کوم نه نه لیکت کسان چې موږ ورته وایو هغه په فوندونه شوی دی. ما تقریبا په خپل حال کا چې سره د 1500 روپې پلان ما ور کړی دی. مو حکومت په بنیادی تور باندې څنګه دا نه دی تکبایلو سره
د شمالی وزیرستان یو اوسیدونکو قسمت خان وزیر وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو وروسته دوی هیله لرله چې صوبایي حکومت به د منتخب غړو د لارې دوی په سیمو کې پرمختیايي کارونه وکړي. خو د نوموړي په وینا چې یو استازي هم څلوي پروژه شروع نکړه.
هم دې خو چې راغلي دوا کسان دی، یو اقبال دی د پی ټی آی نه، دی یو میر کلام دی. نو میر کلام خدا وینا برملا کوي چې ما ته اوس پورا حکومت نه فنډ راکړي دینیرا کوي او نه د څه څه خاطر خو د غپ حلقه کې څه کار شوی دی. نو د پی ای دیواز په موږ باندې هیڅ څه اثر نه دی لیدلې. په دا چې نه راته فنډ راغی، نه ته اکسترا څه داسې خاص پکې راغی، نه څه بل څه اصول. هغه زړه په وړه خبره ده.
قبایلی سیمې د 2013 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په آئین کې له 25 بدلون وروسته د خیبر پختونخوا برخه وګرځولې شوه. د میر کلام وزیر پشان د مومن ضلع نه منتخب استازی نثار مومن هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي انتخاباتو نه وړاندې د سیمې خلکو سره یې وعده کړې وه چې ورپېخې ستونزې به ورله حل کوي، خو تر اوسه یې په خپله حلقه کې یوه هم ترقیاتي پروژه شروع نه کړه.
تر اوسه پورې ما ته هیڅ نه دی ملاو، بلکې یو پیسہ هم نه ډیولپمنټل کارون ته نه راکړي. ما ورته کویان ورکړي دي، ما په اریګیشن کې ورکړي دي، ما په هیلت کې ورکړي دي، هر یو ډیپارټمنټ کې ما خپل خپل لغه ورکړي دي، خو تر اوسه پورې هغه ټول هغه ختم کړي دي. زمونږ په علاقو کې دغه کار مکمل
مشال ویډیو د اپوزیشن ګوندونو د غړو د غوښتنو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش ته په بیا بیا ټلیفونونه وکړل، خو دوانو څه جواب را نکړو. خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانه لپاره د قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند پارلماني استازي نوابزاده فرید صلاح الدین مشال ویډیو ته وویل د کمیټې په دې وروستۍ غونډه کې هم د پخوانی فاټا ځنی غړو د فنډونه نه ملاوېدو ګیله کوله. خو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه چې د کمیټې غړی هم دی نه صرف دغه تورونه بې ځایه وبلل، بلکې د اپوزیشن ګوندونو استازو په سیمو کې د ترقیاتي کارونو اسنادونه یې هم کمیټې ته وړاندې کړل.
ازما له حلقې سره پر پی کې 2.5 او پی کې 1.5 باندې د مسلم لیگ نون غړي منتخب شوی دي او دوه زموږ مخالفین دي، خو هغوی ته په خپلو سیمو کې د ترقیاتي کارونو لپاره فنډونه ورکول کیږي. دا منم چې زموږ په نسبت ورته کم فنډونه ورکول کیږي، خو دا خبره کول چې اپوزیشن ګوندونو غړو ته بالکل څه نه ورکول کیږي نو دا ناسمه ده. دا نه سم ویلی چې د پخواني فاټا د ځینې غړي ولې داسې خبرې کوي. خو زما سره ټول تفصیل شته چې هر غړي ته څومره فنډونه ورکول شوي دي.
په قبایلی ضلعو کې د 2019 کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره په 1400 چوکیو د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو په مومندو کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو چوکۍ ټاکنې وشوې.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
هم په قبایلی ضلعو کې پاتې کیږو. د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته په خیبر ضلع کې د تحصیل کچې ته عدالتي نظام غځول شوی دی. په لنډي کوتل کې په لومړي ځل باقاعده یو سیول جج مقرر شوی چې د مقدمو اورېدنه یې پیل کړې ده او وکیلانو هم ورسره خپل کار پیل کړی دی. د خیبر خلکو د دغه ګام ستاینه کړې او وایي تر دې وړاندې په پېښور حیات آباد کې جوډیشل ودانۍ کې جوړو شوو خیبر عدالتونو ته تلل خو اوس به ورته په خپل تحصیل کې دا سهولت موجود وي. نور تفصیل د فرحات شینواری نو اوري.
په لنډي کوتل کې لګول شوې دې عدالت کې سول جج باقاعده د مقدمو اورېدنه پیل کړې او وکیلانو هم ورسره خپل کار پیل کړی. دغه عدالت د قایمولو په اړه د خیبر ضلع یو وکیل اډوکیټ عباس خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
دلته د پرون ورځې نه د عدالتي نظام یو تحصیل وایز چې کوم عدالتونه وي د هغې باقاعده آغاز وشو. باقاعده یو سول جج کم جوډیشل میجستریټ چې دی هغه دلته راغلی، هغه خپل چارج واغستو او باقاعده وکیلان هم ورسره پیش کیږي په عدالتو کې. نن یې دویم ورځ ده تقریبا چې د عدالتي کاروایی سټارټ دي. اوس چې کم دی دا تحصیل وایز هم شو، نو انشاءالله چې خلکو ته به انصاف ملاویږي. نو دې پاورز دا دی چې دته د دیوانی مقدماتو اختیارات هم حاصل دي. دیوانی مقدمات چې کوم سیول میټر کیسز دي، د ځمکو تنازی دي یا داسې دا نورې عام تنازی چې کومي د دې اختیارات دته حاصل دي، دا ټول کیسونه د لنډي کوتل تحصیل چې څومره کیسونه دي دا به ټول دی واوري. زمونږ اندازې مطابق او زمونږ معلوماتو مطابق دته تقریبا اوس موجوده دې حالاتو کې دته د 500 پلس کیسز دته حواله شوی.
د خیبر ضلع سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹس دو کال وړاندې په پیښور حیات آباد کې په فیډرل جوډیشل کمپلیکس ودانۍ کې پرانستل شوی وو، خو اوس تر تحصیلونو پورې عدالتي نظام وغځېده. د خیبر ضلع خلکو د دغه ګام ستاینه کړې او وایي پیښور ته تلل ورته مشکل وو او اوس به په خپل تحصیل کې دننه په اسانۍ سره عدالتونو ته تلی شي. د لنډي کوتل یو ځای وګړی لطف الله شینوار وایي،
دغه خلکو به هم چې کومې پیسې به هم خرچ کېدې، وخت به هم ضایع کېده او ډېر تکلیف سره به کړاو سره به مخو پیښور تک را تک. چې کوم دی کنه ځان لایه مسله ده، مجسټریټ موږ دلته کېناستو. نو اوس چې کوم دی داسې ده لکه د کور په چوکاټ باندې چې کوم دی کنه سړی ته دغه ضروري ډاکومنټس دي یا چې کومې مقدمې دي چې موږ به تلو راتلو، وخت به هم ضایع کېده، پیسې به هم لګېدې او چې کوم دی کنه تکلیف سره یو خلک مخو. نو انشاءالله ولعزیز دغه خبره به اوس د منځه اوزي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او د پولیس او عدالت نظام وغځېده. اف سی آر نظام ختم شو او عدالتونو پکې کار پیل کړ، خو دې سره د ای ڈی آر یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په نوم هم صوبایي حکومت پخوانی جرګې ته قانوني حیثیت ورکړی او که کوم فریقین په خپله خوښه اف آی آر نه کوي او عدالت ته نه ځي، نو خپله لانجه د ای ڈی آر ته حواله کولی شي او د هغوی لخوا شوې فیصله به هم قانوني حیثیت لري. په پخوانی اف سی آر نظام کې به مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی امور سره سره عدالتي اختیارات هم وو او ډیسټریکټ میجستریټ اختیارات هم ورسره وو، خو اوس عدلیه او انتظامیه جدا شول. د پولیټیکل ایجنټ په ځای ډیپټی کمشنر او مرستیال پولیټیکل ایجنټ په ځای مرستیال کمشنران خپل دندې تر سره کوي او ورسره پولیس هم خپل کار پیل کړی او باقاعده په قبایلی ضلعو کې تانه جوړی شوی او اف آی آر پکې درج کیږي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
هم د قبایلی ضلعو په اړه یو بل رپورټ دروو. په مومندو کې د یک غونډ داخلي دروازې نه تر غلنې هډ کوارټر پورې لوی سړک ځای په ځای خراب شوی او ځایي اوسیدونکي او ډرایوران یې د بیا جوړولو غوښتنه کوي. د سیمینا د قومي اسمبلی غړی بیا وایي دغه سړک به نوې جوړوي چې ورباندې به د 2 ارب روپو نه زیات خرچ راځي او لنډ وخت کې به یې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرانیسته وکړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی نه واوري.
د مومندو د داخلي دروازې کغړ نه تر د غلنې پورې لوی او کاروباري سړک ځای په ځای لیدلې. دغه سړک باندې نه یوازې د مومندو بلکې د باجوړ او د دیر خلک هم تیریږي، خو له ټولو لوی کاروبار پرې د مومندو نه پیښور 400 او نورو سیمو ته سنگ مرمرو کارخانو ته د کان وړل دي. ایوب خان نومي یو مشر روزانه ډیوټۍ له په دغه لار تیریږي او دی وایي زیاتره وختونه یې ګاډې خرابېږي، ځکه سړک کې غټ غټ کډې یا کندې جوړې شوي او سرکاري عمله هیڅ رقم خصمانه نه کوي.
او موږ چې زو مازیګر نو موږ ته ډېر تکلیف دی، خو د ګاډو د تګ او د موټر سایکل تک پکې نشي کېدی، ډېر تکلیف دی.
ګاډي خو بیا هم
ګاډي زی جی خو ډېر تکلیف دی، بارانونه چې شوي راغې خراب کړې دي.
نو په دې خو مالیان هم نشته، اوس
مالیان دې نشته، مخکې مالیان اوس نشته، هغه ختم کړي پتن لګي چې څه شوي دي خو مالیان نشته. او د شمو زورکار خط پی لګي څوک له 100 روپۍ ګاډي ورکی څوک له 100 روپۍ ورکی، د شي عام د شي کس دراوتی.
د محمدو د انتظامی له خوا په دې سرک وو مالیان مقرر دي او د دوی ډیوټي وي چې ګنې کوم ځای کې سرک خراب شي دوی باید هغه ځای کې خوري او باجری واچوي او واپس جوړ کړي. خو تیریدونکي وای دوی تر اوسه سرکاري مالیان یا هغه عمله چې د سرک د خصمانې لپاره مقرره ده نه ده لیدلې. د ډنډ کانډو په سر شیر افضل کاکا هر وخت لیدل کیږي چې ګنټي او بلچه ور سره وي خاورې راکني او د سرک په شلیدلو برخو کې اچوي. خو دې سرکاري نوکر نه دی بلکې قومي خدمتګار دی او خلکو ور د خدمت په بدل کې 100 روپۍ هم ورکوي.
نو ما دا کال اوس ورته لګي
او په کم کم ځای کې صرف یو ځای کلا
نه نه سغاخي پورې د ما غاخي نخکت از ما دې دې پور راز ما دې دې پور نه دی نه او لګي ما په دې
دوره د سر خرچه مرسته ته پیدا کیږي
بس هغه 1500 دغه پکې پیدا کیږي گزاره کوي.
ته یوازې لګي
یوازې زه یو ځای ما یو کوز دې کې دې
نو دا ګنټي او دا کو لو سامان دی خپل دی
دام خپل دی خیره
څه څه ست خپل دی
ګینټه دی او ګاډای دا دا بلچا دا
او حکومت څوک نه وی مالین چې غره شي چیر دا مونږ کو
مالین او سره خو بس نه کې د پاکستان خدا سي حکومت دی چې بچا په کې او سر ونه نه سه بس هغه دی نو بس به خو نه مالی توپ کې نو بل څه کوي بس کار مکه روان دی مونږ هم بګی لګی چې چارا کړی خطا خو چارا نه کړی نو مونږ دا چانه غالو نه کېنی کنه ته فخې کار دی
او دا خبر ولرم د دې غاړو نه
باز دې غاړو نه ولورو راوړو به چې کم دې کې پاس ته خاورې دا غاټه کړای کانی په کې سم لګي بګي کنه.
د سرکار لخوا مقرره مالی اندغه سرک باندې ډیوټي ولې نه کوي؟ همدا پوښتنه مې د کوزه محمدو د اسسټنټ کمشنر نه وکړه. نو درته وویل چې دې به د مالیانو ډیټا وګوري چې دغلته د چا چا ډیوټي دي او کچا ډیوټي کوله خپخه او کنه کوله په ضد به قانوني عملیات پیل کوي. خو درته دا هم وویل چې د کغون تر د غلنې پورې 44 کیلومتر سرک باندې د بیا جوړونې کارونه هم ممکن نه ده په لاندې وخت کې شروع کړي. دا چې بیا په دغه سرک څومره خرص راځي او د جوړونې کارونه به کله شروع شي نو همدا پوښتنه مې د محمد نه د قومي سیملې د غړي ساجد محمد نه وکړه.
د تاسو 2 ارب روپۍ دغه شکم دی د کاسټ او دا به تقریبا 14 کیلومتر دی او دا به د پاکستان واحد روډي چې دومره غټ کنکریټ روډ دی. دا اته تاسو کته شي بورډ هم لګي دو ان شاء الله زما امید دی د 10-15 ورځې کې به ان شاء الله چې وزیر اعلی چې د خیر سره په دې او د نورو سمونسوبو به ان شاء الله مې د پروژې په اعلان کې د خیر سره
په دغه سرک د پخوانی پټا پوخت مانه لنن نشپک کلونه وړاندې د ریهابلیټیشن یا بیا رغونې کارونه شوی خو د خصمانه نه کېدو د کانو د درنو گاړو په تګ را تک او د بارانونو د وجه بیا خراب شوه. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اورې د قبایلی زلو روسته ورزو سین صوبې ته. د سند صوبې د صحت محکمې فیصله کړې چې په سکولونو کې د داخلون مخ کې د ماشومان به مختلف طبي ټیسټونه کوي. پرون د صحت وزیر ازرا پچیو په مشرۍ یو غونډه کې پریکړه وشوه چې د داخلو مخ کې به د ماشومان د زیړی، ټي بي او ایډز ټیسټونه کیږي. دا فیصله پر داسې مهال شوې چې صحت محکمې په خبره په صوبې کې د دغه ناروغیو په شمیر کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. تفصیل لسیمینا د مشال ویډیو خبریال نیازلی راکوي.
د سن حکومت د صحت محکمې د فروری په 28 پریکړه کړې چې د اگست د میاشتې څخه پیل کېدونکي نوي تعلیمي کال د پاره به په سکولونو کې د داخلو نه وړاندې د ماشومانو د ټي بي، ایچ آی وی، ایډز او د جړی د ناروغۍ معاینه کولې شي. د سن حکومت د صحت ویان میران یوسف وایي چې د سن د صحت وزیر ډاکټر ازرپی چوهو په مشرۍ غونډه کې دا پریکړه شوې ده. په غونډه کې د صحت سیکرټر ډاکټر کاظم جتوی او د صحت د څانګې نورو چارواکو هم ګډون کړی. میران یوسف زیاته کړې چې د دې ګامونو سره په صوبه کې د یادو ناروغو مخنیوی وشي. د حکومت د دې پریکړې د کراچۍ د جنا اسپتال روغتون د ماشومانو د وارډ مشر پروفیسر ډاکټر انعام احمد وایي چې دا فیصله خدا خود عملی کولو لپاره دی ټول ګامونه پورته کړی شي او خلکو ته دی ویډیا ټیسټونو لپاره په روغتونونو کې لیبارټیانی پرانستی شي.
سن ګورنمنت چې دا فیصله کړی دا ډېره ښه فیصله کړی ده. کار دا چې ورک اپ مخکې نه جوړ کی کم کم ټیسټونه به سوک به کوي کم کم ټاونس کې به کیږي سرکاري سکولونه دي سو پرایویټ سکولونه دي دواړو لپاره بس پروسیجری دا کدا څومره ټیسټونه چې کیږي دا خو پیسو باندې کیږي او د دې خرچه به سوک برداشت کوي دا لپاره بس سن ګورنمنت خپل بجټ دی یا به د دې دا بډن چې دا پاوا باندې راځي سو بیماریانی دي مثلا ٹی بی شو یا ہیپاٹائٹس شو ددوا ٹیسٹ نه دي کنه ددوا بیماری نه دي یا دیسه ته حکومت ته پکار دی چې به ماشومانو کې د اینی کمی یا د وټامن کمی یا د آئرن کمی دا ٹیسٹ نوم کی دي ماشومان جسمانی طور باندې کمزوری چې هغه له بیا شاته خوراک او دغه بندوبست هم شي خو بیماری کنټرول شي او بل دغه صحت هم صحیح شي. حکومت خپل مثلا چې کم د ایکسپرټس دي هغه سره کینی هغه کنسلټیشن سره دغه لانچ کی خپل ځان نه فیصله نه کوي.
بل خو پسند کې د سکولونو د تنظیم ادارې ډایریکټریټ اف انسټیټیوشن مشرا ډاکټر رفیع جاوید وایي چې د یو نه بلتا لگیدونکو ناروغی د مخنیوی لپاره به د حکومت دغه ګامونه عملی کوي.
هیلث ډپارټمنټ نے یہ فیصلہ کیا ہے
چې څنګه د صحت محکمې فیصله کړې ده چې په سکولونو کې د داخلو نه وړاندې به د ماشومانو د ټي بي، ایچ آی وی، ایډز او زړی د ناروغو معاینه خامخا کیږي. د دغې لپاره به اوس موږ ټولو سرکاري او شخصي سکولونو ته خطونه لیږو او د بل کال نه به ټول سکولونه د حکومت په دې پریکړه عملی کولو پابند وي. دا ډیره ښه فیصله ده. پکار ده چې موږ خپل ماشومان له ناروغو نه وساتو.
دا صحت چارواکی وایي چې حکومت دا ګامونه د هغې وروستو پورته کړي چې په صوبه کې د ټي بي، ایچ آی وی، ایډز او د زړی د ناروغانو شمیره مخ په زیاتېدو روانه ده. چارواکی وایي چې په سن کې په تیرو یویشتو کالو کې د ایچ آی وی 14,609 پیښې مخې ته راغلي دي او بیا د سن په لړکانه ضلعه کې په تیرو دوو کالو کې د ایچ آی وی 1,429 کسان رپورټ شوي دي چې پکې 1,509 ماشومان او 390 نور خلک هم دي. د سرکاري رپورټ تر مخه په لړکانه کې د ایچ آی وی ناروغو کې د ماشومانو شرح 40% ده. بلخوا په پاکستان کې د ټي بي د مخنیوي ادارې د رپورټ تر مخه په سن کې په کال 2000 کې 70,000 نه زیات خلک د ټي بي ناروغۍ وهلې دي چې پکې د 2000 خلکو تعلق د کراچۍ سره دی او هم داسې په سن کې د هیپاټایټس یا د زړی د ناروغو شمیره هم په زیاتېدو روانه ده. چارواکي وایي چې هر ورځ په سن کې د 50 نه زیات کسان د هیپاټایټس بي او سي ناروغان د هیپاټایټس د مخنیوي په اداره کې رجسټر کیږي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو د پان شمبی یاد زیارت اورزی 19 پروگرامونه
سندره جادوگرے
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په سلورو بجو. اوریدونکو راځو د دې خبري غړې د اخري رپورت طرف ته. د سوات اوسیدونکو او د شپک کتابونو لیکوال شاعر او ادیب عبدالرحیم روغانه د اینه د کینسر لوجې په سیدو شریف روغتون کې د یو کم او یو کالو په عمر په حق رسیدلې دي. د عبدالرحیم روغانی زوی مشال ویډیو ته ویلي پلار یې د دریو میاشتو راهسې ناروغ وو او د تیرو دوه اونو راهسې د سیدو شریف په روغتون کې داخل وو. د روغانی په مرګ د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر کامران بنگش ترڅنګ یو شمیر شاعرانو او ادیبانو د خفګان څرګندونه کړې او د نوموړي مرګ یې د پښتو ادب لپاره لوی تاوان ګرځولې. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورت کې.
او یا کلن عبدالرحیم روغانی په جنازه کې د سیمې په سلګونو خلکو ګډون وکړو. عبدالرحیم روغانی شپک کتابونه لیکلي چې پکې سلور شاعري او دوه نثر دي. دغه رنګه نور کتابونه لا ناچاپه هم دي. د عبدالرحیم روغانی په جنازه کې شریک د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر او لیکوال عثمان الاسیار د هغه په اړه وایي
دا هغه اسلوب چې ځانګړی اسلوب دی باغې باندې چې اثر نشته زیات کا اثر دی نو هغه د خپل اولس او د خپل اولسي فکر یا د اولسي شاعرۍ د اسلوب اثر وپې په فنی حواله باندې دغه شاعری ډیره زیاته منوره ډیره خوندوره شاعری ده. ور دې سره سره د روغانی صاحب چې کم بنیادی کار کړی هغه په فکری حواله ده چې هغه د طنز او مزاح په شکل کې زمونږ د ټولنې زمونږ د سماج د پښتون قوم د دې هغه ستونزې چې دي هغه په ډیر ښه انداز کې هغه مخې ته راوستي او د دې بد خصلتونه چې کم دي هغه غندلې هم دي او هغه په ډیره ښه طریقه د اسلام کړی ده.
د عبدالرحیم روغانی په اړه د سیمې یو بل لیکوال او شاعر همایون فراز چې د هغه د محلي اوسیدونکو دی زیاتوي چې د روغانی لیک د نړیوال کچو او د هغه لیکونه په نورو ژبو کې هم ترجمه شوی.
خلکو چې دی هغه بابای قطیا ته محدود کړه وو خو نه هغه یوازې دا چې بابای قطیا وو خو هغه چې په فرانس کې چې دی نو دا هغه موږ دا د سیټایر په وجه باندې چې د سیټایر په جواب باندې هغه دا خپل قوم چې د اقام هغه مسائل چې دی نو اجاګر کړی دي نو بهشکه چې دی نو هغه دا فرانس د وولټیر نه کم شخصیت نه و.
د جانزیب کالج پښتو ژبې څانګې مشر عطا الرحمن عطا زیاتوي چې عبدالرحیم روغانی چې کومه ادبي پنګه پریښو دي هغه د پښتو ادب مینوال لپاره ډیره ګټوره ده.
دا سده چې د روغانی سه په شاعرۍ کې ډیر زیات پرتونه دي ډیر زیات پاغه کې زاویې دي په د مختلفو زاویو نه کار کیدې شي دغه شعرم په خپل ځای ډیر دروند دي او ډیره خبرې پکې دي شي بیا دغه په نثر کې دغه خپل رنگ دي لکه څنګه چې دغه شعر ځانګړی ده سې دغه نثرم ځانګړی دي دغه اسلوب هم ځانګړی په نثر کې هم دي او دغه موضوعات هم ځانګړي دي. را روان چې کوم سنجیده لیکوال دي کشران د دې لپاره د روغانی صاحب په شاعرۍ کې هغه څه دي چې موږ ورته دغه د ادب د لارې یا د ادبي کیریر د لارې مشال ویل شو.
د عبدالرحیم روغانی نامسه ارپان وای چې بابا ته میانانو ډیره مینه ورکړي خو د حکومتي چارواکو ګیلمن دي.
دا د بابا اخرنی ډولۍ وا بابا له ډیر جاتی عزت ورکو خو بس ګیلې میم دي ډیر زیاتی خو بس دا به ویم چې لکه زما کم زمنګ صوبایي حکومت چې خاص کر محمود خان دا غرونه نه اسپیټال ته د بابا لپاره راغلی یو منټ چې لکه د بابا ته پوسو کی او نو جناته کې دومره زیات خلکو دا غوره طرفه کې یو قسم نو نو دا زمون پزربند یو غټه گیله ده یو غټ داخ پرې خو دې شو د پی ټی ای د طرفه.
روغانی په ورستو کې د ریټایرډ استاد په هیڅ د پینشن په پیسو گزاره کوله هغه درې زامن او اوه لونه دي. لاس نیوي په ګلګدا سیدو شریف کې د کور په خوا کې ادا کیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبه را رسیدلې دي. اسرار العالم مومن ته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمود عمر داوزی نن اسلام آباد ته ورسېد. د مشر د خبريال وایي چې داوزی مر له پاکستاني چارواکو سره په افغان سولې پروسه خبرې کوي. د افغان ولسمشر ځانګړی استازی به د سولې پروسې په اړه د پاکستان او افغانستان امن کمیټه په غونډه کې هم ګډون کوي. دغه کمیټه د تیر کال په نومبر میاشت کې افغانستان تر پاکستاني وزیر اعظم تر سپر وروسته جوړه شوې وه. د پښتون ټولنې غورځنګ د برو څانګې پرون په مرلي کې د وژل شوو څلورو خزینه کارکوونکو او په شبه تحصیل کې د وسلوالو لخوا د لسو کسانو د غواکېدو خلاف لاریون کړی. چې کوونکو پر پوځ او حکومت غږ وکړ چې دغو کسانو د خوشي کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي او خپلې ذمهواري پوره کړي. شمالي وسطان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور بیا مشال لوټو وویل چې په غوا شوو لسو کسانو کې څلور اخلاص کړي او د پاتې شپږو د بازیابۍ لپاره کوښښونه روان دي. په شمالي وسطان کې د فبروري په 2 وسلوالو د سرکاري ادارې څلور کارمندانی وژل شوي. په همدغه ورځ په شبه کې وسلو لس کسان تښتولي وو چې وروسته په کې څلور شکل شول. دغه دواړو پېښو ذمواري چانه د منلي. لاهور هایکورټ په پنجاب اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مسلم لیگ نون مخکخ همدا شپه د ضمانت درخواست منظور کړې. د پاکستان د رسنیو وایي چې په منی لانډرینګ یا تور پیسو سپینولو په کیس کې د نیول شوي همدا شپه د ضمانت په درخواست نه اورېدنه شوه. د مسلم لیگ نون یو غړي اتا تارر نن په لاهور کې خبريالانو سره خپل خبرو کې چې همدا شپه د تیرو شلو میاشتو راهیسې په ناحق قید وو او پر د 1 روپۍ کرپشن نه ثابت شوی. طالبانو خپل غړو ته ویلي چې د برنډو جنګیالو له برسې کولو ورته له پناه ورکولو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړون سره د طالبانو د ژمنتیا په اړه شکونه کې ګیر دي. تړون له مخې طالبان به لایق ده په څېر له ترهګرو ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي. طالبانو پرون په خپل یو بیان کې دغه څرګندونه کړې. او په پاکستان کرکټ سوپر لیګ کې نن د کراچي کینګ د اسلام آباد یونایټډ ترمنځ لوبه ده ټاکل شوې چې میچ په کراچي کې په ځایي وخت 9:00 پیلېږي.
لدې سره سم د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوی نو د امریکا غږ دیور ریډیو خبرونه پری اوریدلې شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان اسرار عالم مومن زمنګ ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خاده و باد وسئ.